د مازیګر 15 بجې شوې ورو دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سمېزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو د لیکنو مهم ټکی درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار ګل آیاس
تلی مشر لمړی د خبرونو سره ټکی د پښتونخوا ولسی تحریک په ملت پالو ګوندو غږ کړی چې د کارګر گوادر لاري اصل پلان عملی کولو لپاره دی خپل رول ولوبوي په کراچۍ کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو کاروبار کوونکي کمپنۍ مالک نیول شوی دی او افغان ولسمشر د کابل ښار پر هوټل د وسلوالو حمله ناوړه عمل بللی اوس د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قاشګر گوادر رهداري د پلان عملی کولو لپاره خپل رول ترسره کړي تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي مسعود ویل چې سیاسي ګوندونه د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملی کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار راوړي قسم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي د پاکستان حکومت تور پوری کوي چې د دغه راهداري نقشې بدل کړي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنی مالک نیولې دي او دغه کمپنی په مرکزی دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالی ډیګریانو ترلاسه کړي دي مجسټریټ جاوید مالک خبرانه ته ویل چې د پلټونو پر مهال د ایگزټ سافټویر کمپنی مشر شعیب احمد شیخ د هغه ځای نشاندهی کړي چې پکې جالي ډیګریانی او د طالب علمانو آی ډی یا شناختی کارتونه تیارېدل شیخ د پلټونو فدرالي اداري اف آی ای په حراست کې دي او ممکنه ده چې نن یې عدالت ته وړاندې کړي او رسمي تور پرې ولګوي د پاکستان چارواکو د ایگزټ کمپنی خلاف پلټنې هغه مهال پیل کړي کله چې نیویارک ټایمز ورسپانې په دغه کمپنی د جالي پهنتونونو او ډیګریانو له لارې د میلیون ډالرو ترلاسه کولو تور پورې کړو په خبر پښتونخوا کې د مئی میاشتې په دیشتمه یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د یو څلوېښت زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده دا خبره د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه سویل احمد ویل چې په ټوله صوبه کې د یو له زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي
ڈسٹرک کونسل ڈپارٹمنٹ سر چکم امیدواران دن داغی تعداد دے پنج ذرا سلور سوا اوتیا تحصیل او ٹاؤن کونسل ڈپار پنج ذرا نہ سوا او امیدواران پا میدان کی دی انتخابی مہم اتوشتم او پو یوکم گرشم دشپی بارہ بجو باندی ختمی گی سہر اتو بجو نوالے تر مازیگر پنجو بجو پوری بغیر دس وقفے نبدا جاری بھی
د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنت اکټ 2013 تر مخه د ویلج او نیبرهود کونسل کې به انتخابات په جمعاتي بنیادونو کیږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینا کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله له ولسمشر مانی څخه په خبره شوی اعلان کې د ولسمشر له قوله ویل شوی چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان د لاسه ورکړي او غواړي چې په دې ډول حمله سره د خلکو په منځ کې ویر خبره کړي ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه وکړه چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرته پر وخت هڅه سنډه کړې ده وسلوال طالبانو تیر شپه شاوخوا لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټي سیمې وزیر اکبر خان مینه کې د هیټل په نوم پر یو ملمستون حمله وکړه وسلوالو طالبانو د پیښې ذمہواري اخستې ویلې دي چې په دغه حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده د نورستان په وانټ واګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوی دي د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیاینن مشال اړې ته ویل چې دغه وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوی دي د سیمې اوسیدونکو مشال اړې ته ویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوب لاوخته ده دا یادونه ورده چې تیر ورځ بیا په کونړ کې د بی پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوالو طالبانو یو سیمهیز قومندان وژل شوی وو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ د سورزلن چارواکو نن ویلي دي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بی ضابطګۍ او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اوریدنه شروع کړي د سورزلن د لوی سارنوالۍ دفتر څخه خبر شوی بیان کې راغلی چې د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا دفتر کې په آی ټی نظام کې موجود اسناد او نور دستاویزات یې په قبضه کې اخیستي دي. د دې نه وړاندې د سویټزرلند د انصاف فدرالي ادارې اف او جی ویلي وو چې د فوټبال شپږ چارواکي نیولې دي او په حراست کې دي. امریکا د دغه نیول شوو کسانو دغه هیواد ته د حواله کولو خواست کړی. چارواکي وایي چې دغه کسان یې نن د زیوریک د هوټل څخه گرفتار کړي دي. نن د اف او جی لخوا خپوشي وایي چې ویل شوی چې امریکایي چارواکو ته شک وو چې په 1990 لسیزه کې په امریکا او لاتینی امریکا کې د فوټبال ټورنمنټونو لپاره دغه کسانو د 100 میلیون ډالر نه زیات بډې رشوتونه اخیستي دي. د رپورټونو تر مخه په دغه کسانو په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو، د جرمونو منظم ډلې او انټرنیټي فراډ تورونه هم شامل دي. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپل کورونو کې دي دننه اوسي. د هند په پلازمینې نوی ډلی کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د روانې میاشتې په 25مه نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست اندرا پردیش کې د 80 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 500 کسان مړه شوي وو. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونو او ایران به خای ونه توانیږي چې تر ټاکلې حتمی نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو اړخیزه اټمي موافقې ترلاسه کړي. ګیرارډ اروډ تیره ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل په سیډنیز مرکز کې د خبرو پر مهال ویل ښکاري داسې شو چې په راتلونکو 15 هفتو یا تر هغې وروسته به یو موافقه ترلاسه نه شي. هغه ویل چې تر اوسه ډیر تکنیکي کارونه لا هم پاتې دي چې باید ترسره شي. اور اسے خبر دے کرکٹ دے دا پاکستان کرکٹ لوبډلی پرون زیمبابوے ته په لومړی یو ورځنی لوبه کې په 120 رنزونو ماته ورکړی دا پاکستان لخوا د 300 او شپږ او 11 رنزونو په جواب کې زیمبابوے لوبډلی ته 50 وکټو په زیان 300 او 40 رنزونو جوړ کړی دي. د دوه لوبډلو ترمنځ به دویم لوبه د جمعې پورس کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسی بي اورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 103.50 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 102.80 روپۍ او 104.10 روپۍ. یو پاونډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ اخستل کیږي او 1.72 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریاځي خوریوي او د کوټې په یو نیمځای کې د باران کې دوه امکان دي. په پیښور کې بزیات نزیات 38 او کم نکم 25، په بنو کې بزیات نزیات 140 او کم نکم 20، او په کوټه کې بزیات نزیات 130 او کم نکم 14 ډیګری سینټی گریډ وی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې پر روانه خبرونه کې اوري. پښتونخوا ولسی تحریک نومې یو غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یو خبري کانفرنس لالارې له پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو غوښتي چې پر کاشغر گوادر تجارتي لار کې دونکې ټولن ټول ګوندي زغونډه کې د پښتنو د حقونو لپاره سخت دریځ خپل کړي.
چکه زمونګه پارٹی اے پی سی لذین دا خبره د ذهن کې واچي چې دې کوازه موقف اختیار نکړو نو بیا به دې زمونګه نه بخو.
د خیبر ایجنسی د باړي د سپاه کوم مشران وایي د هغې جرمانې د کولو ته تیار نه دي کومه چې پرې د ایجنسی انتظامي د منګل باغ لخوا امنیتي ځواکونو ته د اوختو تاوانونو پوره کولو لپاره لګولې ده.
د خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی، دغه نه زیات تاوان در په لفټه د هر سړی شوی، لهذا د جرمنی له کوم سپاه تیار نه دی.
او د خیبر پښتونخوا د هنګو پولیسو د بلدیاتي انتخاباتو په درشل کې د دغه ضلع تر 100 ډیر پولینګ سټیشنونه حساس ګرځولي دي. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو پښتونخوا ولسی تحریک نومې غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یوې خبري غونډې لاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړي چې د مه پر 28مه نیټه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد کېدونکو ټول ګوندي زغونډه کې د سخت دریس خپل کړي. د تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منسوبې شپږ وړ جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزی حکومت فشار واچول شي. تفصیل اورو له پیښور د غلام غوسنه.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري شپږ واړه جزئیات دي. د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپ ډک کیبل ده، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین ده، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای زینو دي ته به کریډور وایي. روس راتلو دغه مسله دا وه چې ګرمو اوبو ته رسی نه وه. د چین هم دغه مسله ده، نو که چېرته روس ته د ماته ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونیست دی، خو که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسی غورځنګ یو بل غړی سنای اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منسوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غدداري تحریک چلوي.
کومه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او په مونږه قرباني ور کړی شي، بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی، چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي نو بیا پنجاب خبره شي. مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارٹی اے پی سی لزینو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زل دې خبرو ته تیار نه دي، چې دې واضح موقف اختیار نکړه او کله خبره زمونږ په حقونو باندې او نکړه، او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړه پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ورکړه، نو بیا به دې مونږ نه بخو، مونږ بکور بکور داغي داغي پسې مهم چلو.
بلې خواته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لاره هم خودلی ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې پاغستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان چې کله راځي نو زمونږ پوله تاکوټ نشو، د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بارډر دی، د په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي نو دی به په دې لار کې کوریډور نشي جوړولې، چې په دې نشي جوړولې نو زمونږ موقف به مضبوط شي، آئینی طور باندې قانوني طور باندې د ګربړ نه بغیر د جګړې نه بغیر. دې دې ماته د برهان نه ډېر اسماعیل خان ژوب کوټه پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کی، نو زه به الله سیکشن 4 لاگو کوم. پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل دا بیان ورکو، بیا په ټی وی انټرویو ورکړه چې زه دا کوم.
دا دې هم یادوي چې د مئی په 18مه د کاشغر گوادر لاري په اړه د ټولګوندیجی وڼډې نه وړاندې د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاري په بدلولو نیوکې کړې دي. خو پښتونخوا ولسی غورځنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مئی په 18مه په ټولګوندیجی وڼډې کی د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان فاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے د معلوماتی ٹیکنالوجی کمپنی ایگزیکٹ مشر شعیب احمد شیخ نیول دی. نوموړی د خپل کمپنی له یو شمیر نورو چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه وروسته ونیول شو کله چې ایف آئی اے د یوې چاپی پر مهال په کراچۍ کې د دې کمپنی له دفتر څخه یو شمیر جعلی تعلیمي اسناد او د زده کوونکو پیژند پاڼې ترلاسه کړې. په دې اړه ورول اسلام آباد د رابع اکرم خان پر رپورٹ کې
د سین صوبې د ایف آئی اے ډایریکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د ایگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر چاپو والی شوه، چرته چې جری ډیګریانې د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی ایف آئی اے شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي. په نوموړي د ایف آئی اے لخوا مقدمه درج کړی شوه. زما څرګندېږي چې سریش ګنټو کې به د ایگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي. یاد دی وي د سین صوبې های کورټ جری ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی وو. د فکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکای یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورت خپرېدون په شروع شوی وو، پسې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جلی ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی وو. دغه رپورت کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې ایگزیکټ کمپنۍ امریکا، کینیډا او په عرب ملکونو کې د جلی ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي. وایسي هدیوی د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو. د سنه پس چې ایف آئی اے د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډي په دفترونو چاپی والی وي، دغه دفترونو نه کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه تفتیش هم کړي وو. بلخو یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورت به بنیاد ګرځولې وو او د قانوني کاروایی اعلان یې هم کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور د حیدرآباد په باغیناران کې د خیبر جنسید باړې د سپاه قوم مشرانو په وجرګه کې پریکړه وکړه چې د پولیټیکل انتظامی لخوا پر دوی لګول شوي 12 کروڑ روپیا جرمانه به نه ورکوي. د مشرانو ویلي حکومت له دوی غواړي چې امنیتي ځواکونو ته منګل باغ رسولې تاوان دي دوی ورته پوره کړي. د سپاه قوم مشرانو په جرګه کې له حکومت وغوښتل چې د دوی د بې کوره کړل شوو خلکو خپلو کورونو ته یې د ورستنولو غم وخوري. له سیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ د داود خټک په غږ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې د سپاه کام مشرانو پریکړه کړې چې پولیټیکل چارواکو د دې په کام باندې کومه جرمانه لګولې ده هغه به نه پرې کوي، او غوښتنه یې کړې ده چې د سپاه کام خپلو کورونو ته د ستنېدو نیټه دې اعلان کړي. په دې حق لا د سپاه کام مشر شافیصل اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
حکومت دا غواړي چې 12 کروڑ روپۍ کوم سپاه جرمانه کړې ده په دا وجه باندې چې دا د منګل باغ د دغه قبیلې سره تعلق ساتي. لکه لہذا کوم سپاه به یک وخت به یک آواز دا مطالبه مسترده کړله، او دا اعلان یو کړ چې دشتګردې خلاف د حکومت کم تاوان شوی دی، دغه نه زیات تاوان دا کم شوی دی، ټوله فټه د هر سړی شوی، لہذا دا جرمنی لا کوم سپاه تیار نه.
په باړه کې د اوږدې مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي چې زرګونه کورنۍ یې له دغه سیمې په کډه مجبوره کړې دي. یو بل مشر حاجی نصیب اپریدی وایي، د بې کوره کېدو له وجې دوی اوس دومره وس نه لري چې د پولیټیکل چارواکو دغه جرمانه لنډه کړي.
موږ خو متاثرین یو، موږ سره د کور د کرې پیسې نشته، د موسی سیکورټي پیسې نشته، موسی کډه کولو پیسې نشته، حکومت لا پیسې کم زوی نه جمع کو.
په باړه کې د وسلوالو شتون او بد امنیت ته په اشاره سره یو بل مشر مقبول خان اپریدی وایي چې ترګری یو بین الاقوامي ستونزه ده، او دا د یو قام پورې تړل نه دی پکار.
دا اپریشن چې کم دی دا د وزیرستان روان دی، او هغه تر سواد پیر شوې دی، د یوې قبیلې سره چې کم دی داسې سلوک نه دی شوی، لہذا مونږ په دخکور کې د یو حمایت کړای دی، ونه چې کم دی نو سره پکې ملګری یو، په داسې سخت وخت کې مو حکومت لا چې کم دی د امن شریشته لپاره هم دغه مرګری دا ویته ویلوړیو با قاعده مې سره اعلان کړای دی، هغه بیانونه هغه په پریس باندې رپورټونه ټول پر ریکارډ باندې پروته دي.
یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د باړې سپاه قبیلې ته ویلي دي چې په تیرو 100 کالو کې چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په وخت د پوز کم تاوان شوی دی، نو هغه به سپاه قوم ورکوي. دا ځکه چې د لشکری اسلام وسلوالي ډلې مشر منګل باغ د سپاه قوم سره تعلق لري. د پولیټیکل انتظامی د دې فیصلې په اړه حکومتي دریز دادې چې حکومت ته مطلوبه کسان د سپاه قبیلې سره تعلق لري، او د جرمانې فیصله د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواري د شکل لاندې شوې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې پر روانې 1.5 نیټې بلدیاتي انتخابات کېږي، د صوبې په هنګوز ضلع کې تر 100 ډېر پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس وایي د رایې اچونې د دغو مرکزونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په هنګوز ضلع کې د 200 بلدیاتي چوکیو لپاره د سیمې 4500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د طارق اورگزی رپورټ پرې اورو.
هنګو او د ټل په تحصیلونو کې د سلو نه زیات پولیس سټېشن داسې دي چې هغه په حساس پولیس سټېشنو کې شامل دي. د سیمې د پولیسو مشر ڈی پی او انور کونډي مشال لوډیو ته وویل، د پولیس سټېشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي، او د دې لپاره دوی سکیورټي پلانونه هم تیار کړي دي.
یو ټل سب ډیویژن دی، یو چې کومه بو سب ډیویژن دی، نو زیات هنګو کې دی، ولې چې هنګو کې له زبا دي ډیر راو او ورته جسن چې کومه اور وی جن سي ده، نو سبې الګ دل څه کوم نشي
حفاظت لپاره دوی ته د پوز او ملشی ځواکونو مرسته هم ترلاسه ده. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په دواړو تحصیلونو کې د پولینګ سټېشنو شمیر 1 شپږ 8 چې په دې کې د زنانه او د سړو په مشترکه 2 نوي پولینګ سټېشنو نه علاوه 45 د زنانه او یو کم 50 د سړو دي. په ضلع کې مقامي انتخابات چې روان د خالی پورس کې دون کې دي، څه د پاسه په 200 سیټونو به 4500 امیدواران برخه خلی. په سیمه کې د وټونو شمیر 2 لک او 40000 پورې دا چې په دې کې د زنانه او د وټونو شمیر 1 لک پورې دی. ریحان اورگزی چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ولاړ دی، مشال لډو توای دوی غواړي چې په انتخاباتو کې زیات خلک پولینګ سټېشنو ته راشي او خپل قیمتي رائے ورکړي. دی وای په سیمه کې د الیکشن پر ترتیب شوی د سکیورټي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي.
پولیس او اف سی سوان او کوم سټرګل دی نوو مطابق هم دا اوس هیڅ څه فل فل سکیورټي دی او کایې نه څه کمی راو نشان نه کو خو البته
کچو هم د ضلع هنګو په زیاتره علاقو کې د امنیت وځخه خودلې کېږي، خو په قبایلي سیمو او رګزو کورما او شمالي وزیرستان کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. تاریخ اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په هغه هیواد کې د عامو خلکو پر وړاندې د پولیسو د رویې بدلولو لپاره باید کار وشي. یادې ادارې دا خبره تر هغه وروسته کړې چې د ګل پر ورځ د پنجاب صوبې په ډسکه تحصیل کې د پولیسو په ډزو کې دوه وکیلان وژل شول. په دغه اړه نور له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان کې بشری حقوقو لپاره کارکونکو کمیشن ایچ آر سی پی د پنجاب سوې پډسکه تحصیل کې د دوه وکیلانو په وجنې د افسوس څرګندونه کړې ده او ویل دي چې په داسې حالاتو کې د پولیسو رویه او طریقې کار بدلول ضروری ده. پاکستان کې د پولیسو رویه او طریقې کار په اړه د بشری حقوقو کارپوه اسیم ملک وایي چې د نورو خلکو په نسبت پولیسو کې د صبر ماده زیاته پکار ده.
پاکستان د پولیس کتا سو مینول وګوره او د پاکستان پولیس سو د جیلونو شکم قوانین جوړ شوی دی نو دا چا خبره چې څونه کالا زور دی. نو واقعا پاکستان کې پولیسي نظام چې کوم دی دا بيسي یو بدلون غواړي او دغه حوالے سره لکه چې کوم پولیس ریفارم زوال هم شي هغه مغه سي امپلیمنٹ نشول سي پکارو چې دوی امپلیمنٹ شي او خلکو ته د غیر فائدہ رسیدل وي.
د قانوني چارو کارپو اکبر هوتی وای چې څنګه وکیلانو لپاره د ثابت اخلاق مضمون په نصاب کې شته پکار دی چې پولیس لپاره هم داسې یو ثابت اخلاق جوړ کړی شي.
د بشري حقوقو په حواله باندې یا نور کوم ایتکس دی د دې په حواله باندې لکه څنګه چې دی نور ټریننګ ورکي بای چې دی په دې باندې ورکشاپ ورکي ټریننګ ورکي او د دې اخلاقی او پیشورانه تربیت شي د دې خو د تربیت شي چیرې تاسو به فایر څنګه کوي تاسو مورال سره څنګه کوي تاسو به تپیس څنګه کوي تاسو به سړی نیسه څنګه تاسو به سړی تا کوي څنګه خو تر څومره خدای پوری چې د ایتکس خبرې دي او د پبلک سره دي دو ناشته ولا خبره ده نو د هغه باندې ډیر زیات افسوس پکار دي دا چې کول پکار دی د یو منظم او مرتب قانون تازی پکار ده.
د ذکر ده د پنجاب صوبې حکومت د ډسکا پیښه تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن فیصله واپس اخستی او ویلی دی چې د دې معاملې تحقیقاتو لپاره یو مشترکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوې ده کوم چې 45 ورځو کې د دې پیښې تحقیقات کوي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د نیشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په شلو مادو مشتمل دی. پښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره شوي نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې هم دا پښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل داو چې دوی د ترګرۍ د لمنځوړو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه لمنځوړل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شو. خو اوس چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې شوي نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړه خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه د کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنسه کې وګوره او باقي چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیوډي حکومت ته دی په بالکل دغه نه دکړي کته سو کراچۍ کې وګوره په ځای باندې ولار دي ارسن پنجاب کې اس دغه نه بشوي چې کوم تنظیمونه دي خاص کر دا تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو اکشن شو. باقي چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تخلیلونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغو شل خبرو کې درې نکته ډېرې مهمه بولي چې د پوینا پاړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرض نه شي کولای. ما هغه طالبان چې دی هغه کې کویتا شورا هم شامل ده. او اوس پورې مونږ وینو چې د کویتا شورا خلاف هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه به بینکي کې مخکې چې مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغه کې هم مونږ وینو چې سپاهي صحابه هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې ایکټیو دی او لشکر جنگ بھی هم لګیا دي ایکټیو دی. او بل جماعت دا حافظ سعید والا ایکٹیو دی. درېمه د مدرسه ریفارم نو دې کې هم مونږ ګورو چې حکومت د مسلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډو ټول چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله تګلاره ده چې نتیجه یې وارلمخه لیدل سوي دي. نیشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به یې په لنډه موده کې کوو، ځینې منځمهاله او ځینې بیا اوږدمهاله ګامونه دي. پلن محاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغه په ډیره تیزی سره عمل شوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطي رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سو چې په خوابه په پاکستان کې هر ورځ د ترهګرۍ دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغه سبد خبرونه نه اورو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستی ښکاره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
پردونکو د پاکستان حکومت وای پر داسې و لوزنامه کار پیل کړی چې لاسلیک کېدو سره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې خشي. د اسلام آباد پر سراج ظهیر رپورټ لري.
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا اسلام آباد کې د نهي په ماخام د تجارت وفاقي وزیر انجنیر خرم دستگیر خان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته ټي آی آر په نړیوال کنونشن کې د ګډون کولو منظوري ورکړي او د ټي آی آر کنونشن لمخې د ترلاسه مراتو د لارې به د پاکستان ترکونه افغانستان، منځنی اسیا، ترکیه او تر اروپایي هیوادونو سفر کولی شي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار مبارک زیب نو تل چې ټي آی آر ستوایي او لدی با سګټوي، نو نوموړي وی چې د دې کنونشن منځوري رستو با د افغانستان او پاکستان تجارتي اړیکې هم زیاتی شي او اقتصادي حل زلی با پیل شي.
د دې مقصد دا دی چې کم ملکونه د دې ممبرز وي، هغه ملکونه چې دی داغه روډ په لاره باندې هغه ملکونه کې پاس کېدي شي، داغه لپاره نور څه پرمیشن ضرورت نه پیښیږي. یعنی پاکستان ټرکونه به په افغانستان تیریږي، خو د افغانستان حکومت به داغه نه څه ډیوټیانه ټیکس ناخلی. دغه شان د افغانستان ټرکونه کو واګا بارډر پورې دي، بیا به پاکستان هم چې د افغانستان د ټرکونو والا نه یا دغه ایکسپورټران نه به دا څه ګارنټیانې یا څه سیزونه ناخلي.
د ذکر ده د پاکستان د تجارت وفاقي وزیر خرم دستگیر د اپریل په 14 نیټه سره د یو پلاوي د افغانستان سفر کړی وو، چرته چې نوموړي د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو سره ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو زیاتولو په اړه خبرې کړې وې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی. د مازیګر 15 بجې کیدونکو دی د ګلیاز نه لند خبرونه اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. نوموړي دا خبره تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې. د پاکستان تفتیش کوونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولی دی او د دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې یې په زرګونو خالي ډیګریانې ترلاسه کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د مئی میاشتې په دېشتم یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د یو سلویخ زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وایان سهیل احمد نن مشال اډو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په ټولو صوبه کې د یولو زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د نورستان په وانټ وېکل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکه په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. د نورستان امنی قومندان نن مشال اډو ته ویل چې دغه وسلوال تیر شپه د ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوی دي. د سوئزرلند چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې ضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې خپل کورونو کې دي دننه اوسي. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به خی ونتوانیږي چې تر ټاکلې حتمی نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو اړخیزه اټمی موافقه ترلاسه کړي. او د پاکستان او د کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي ورځنۍ لوبه کې په یو سلویخ رنزونو ماتې ورکړې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي.
لن خبرونه مو له ګلایا زباوري د لوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناول.
نن اکثر مقامی رسپانو خپل اداري د سیالکوټ ډس کا په پیغا لیکلي چې پکې د پولیسو د لاس دوه وکیلان وجلې شوې دي. په دې کې اکسپرس رسپانو خپل اداري کې وایي چې د ډس کا پیخ یو وار بیا دا ثابت کړه چې افسر شاهي او پولیسو اهلکارانو کې د هنګامي حالاتو قابو کولو صلاحیت نه وي، ځکه چې اکثر داسې ولي دلی شو چې د یوې وړې مسلې نه غټې پیخې جوړې شوې دي. د اداري په وینا زموږ په وړاندې یو شمېر داسې پیخې پرتې دي او یو پیخ پکې د ډس کا مخ ته راغله چې د معمولی مسلې نه دومره غټه مسله جوړه شوه چې لکبلې ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې. اداریه وایي مونږ کتلې دي چې د دارنګ پیښو وروسته اکثره حکومت یا کمیشن او یا کمیټې جوړې کړې او دغه کمیټې بیا تر اوږدې مودې پورې غونډې کوي او بیا چې کله د دغه کمیټو نتیجه راوځي نو وخت تیر وي. اداریه زیاتوي وکیلان د دې ملک تعلیم یافته او باوقار طبقه ده او د ضیاء الحق د امریت نه واخله تر د پرویز مشرف د امریت پورې دې طبقې د جمهوریت لپاره جنگ کړی دی. که څه هم ځینې وخت وکیلانو هم د خپلو حقونو او اختیاراتو نه تجاوز کړی دی، بیا هم چې په ډسکا کې څه وشو دا د فکر وړ خبره ده. باید چې حکومت په دې معامله باندې غیر جانبداره او بې پرې تفشیش وکړي او چې د پیښې ذمور معلوم کړي نو چې ورته د آئین او قانون مطابق سزا ورکړی شي چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وشي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کوئټه کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ یو شمېر پیښې د سیکورټی نافذ کوونکو ادارو لپاره یو پډاګه چیلنج دی او دا پیښې د وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک پناه کړای شول. ادارې وړاندې لیکي چې د کوئټې د صورتحال په رڼا کې حالات غوښتنه کوي چې دامن په ځای کولو لپاره د کړنلارې یو وار بیا جاج واغستې شي او د ترهګرۍ او ناامنۍ جوړونکو پر ضد د فیصله کون کاروایۍ سره سره د صوبې معاشي صورتحال هم په پام کې وساتل شي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت باید د دې سره سره تعلیمي ځلې هم سیوا کړي او خلکو ته روزګار ورکړي نو هل به ممکن شي چې تر ډیره حده پورې په بلوچستان کې ترهګرۍ او نامنۍ باندې قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو ڈپلومیٹ مجلے دے وسیڑون کی گیرت پرائس هغه مرکه راغستې چې پکې نوموړي په ایشیا کې د امریکا پر رول او د جنوبی ایشیایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونه کړې دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې اوس مقامی ملیشې هم برخه اخلي چې له وجې ځینې خلک اندېښمن دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل د انیسې اجمل اورو.
ډیپلومټ مجله لیکي چې د لندن میشتې یوې څېړنیزې ادارې چټم هاوس له یو څېړونکي ګیرت پرایس سره د مرکې پر مهال د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ګیرت پرایس نه پوښتنه شوې ده چې په ایشیا کې د امریکا موجودګي او د هیواد لخوا په ایشیا کې د توازن ساتلو د هڅو څه اثرات دي او له دې وړاندې په جنوبي ایشیا څه اغېز و. نو نوموړی په ځواب کې وایي چې په مجموعي توګه دغه توازن غیر جانبداره دی او د دوی د پام زیاتره محور ختیځي ایشیا او چین اړخته دی. ګیرت پرایس زیاتوي امریکا غواړي چې له هند سره اړیکې لا زیاتې کړي. د هند په څرګنده ډول د چین په اړه اندېښنې دي چې پکې په عمومي توګه په جنوبي ایشیا کې د هند په ګاونډي هیوادونو او د هند په سمندر او بیا په پوله د چین د موجودګۍ په اړه اندېښنې شاملې دي. ګیرت پرایس وړاندې وایي که څه هم هند له چین سره د خپلو اقتصادي اړیکو د زیاتولو هڅې کوي، د هند لخوا له امریکا سره زیات کړو رابطو ته داسې کتل کېږي چې دا یقیني کړی شي چې چین د هند او د هغې اندېښنو ته زیات پام کوي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د چین ګټې هم د مغرب او یقینا د هند په څیر دي. چین ثبات غواړي چې دا شان په افغانستان کې د قدرتي وسایلو راباسلو جوګه شي او بل دا چې چین په سینکیونګ صوبه کې د سخت دریځ نه هم ویریږي. امریکا په افغانستان کې ډېره زیاته ښکېله وه، خو اوس داسې تر سترګو کېږي چې چین پاکستان د افغانستان د امن په پروسه کې د لا فعاله کردار ترسره کولو لپاره هڅوي. بلخ وال سټریټ جرنال وسپانه لیکي افغان چارواکي وایي په هغه ځایونو کې چېرته چې افغان امنیتي ځواکونه کافي نه دي، کابل په ځینو ولایتونو کې په ځایي وسلوالو ډلو تکیه زیاته کړې ده او په بعضې ځایونو کې هغوی ته وسلې هم ورکوي. په افغان حکومت دا فشار تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا سیمې د هیواد په جنوب او مشرق کې د طالبانو د روایتي او مضبوطو مرکزونو نه لرې دي. ځینې افغان او نړیوال څېړونکي پر دې اندېښمن دي چې مقامي ملیشو ته د وسلې ورکولو او په هغې زیات باور کول به د سیمې د مشرانو ترمنځ ګروپ بندي زیاته کړي او دا به هیواد د 1990 لسیزې په شان د کورنۍ جګړې په لور روان کړي. مقاله د هغو خلکو په حواله چې د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه خبر دی لیکي چې په دې وروستیو کې د امن د خبرو لپاره یو لوړپوړي افغان استازي د طالبانو له پخواني او چارواکو سره په چین کې پټې خبرې وکړې چې مقصد یې د ممکنه امن خبرو لپاره په ضروري شرایطو خبرې کول وو. مقاله لیکي طالبان د سولې خبرو میز ته د راوستلو لپاره مخکې هم هڅې شوې دي چې وروسته ناکامه شوې دي او اوس هم دا څرګنده نه ده چې آیا د خبرې به د سولې د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي او کنه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یو عراقی فوجی چې په رمادي ښار کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر وړاندې جګړه کې برخه اخیستې وه او پر یاد ښار د یادې ډلې تر کنټرول لسته دغه سیمه پریښې. د آزاد اروپا راډیو عراقی څنګ ته ویلي چې د سیمې پریښودو پریکړه یې سمه وه. ده زیاته کړې له دای سره په جګړه کې د پوځي مهماتو له کمی سره مخامخ شول. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې د انبار ولایت د مرکزي ښار رمادي د نیولو لپاره پراخ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ملیحې امیرزاده اورو.
یو عراقی پوځي وایي چې د انبار صوبې له رمادي ښاره د وتلو فیصلې د دوی ژوند بچ کړ، ځکه چې که داسې نه وي شوې نو ډېره وینه به تویه شوې وه. دغه پوځي چې په رمادي ښار کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې کاروایي کې برخه اخیستې وه د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې سره خبرې کړې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مئی پر 18 نیټه په رمادي ښار کنټرول ترلاسه کړ چې وروسته بیا عراقي پوځ له سیمې وتلو ته اړ شو. دغه پوځي په خبرو کې بیانوي چې څرنګه حکومتي ځواکونه بې یارو مددګار پاتې وو او ورسره د سامان کمی وو چې له امله دوی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د حملو په وړاندې جوابي کاروایي نشوه کولی. د دغه پوځي په خبره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هوایي مرسته هم کافي نه وه چې د ځمکنیو ځواکونو مناسبه مرسته وکړل شي. بلخوا د امریکا د دفاع سیکرټري اشټن کارټر عراقي ځواکونه تورن کړي دي چې د دې باوجود چې دوی د دښمن په مقابل په زیات شمیر کې وو په رمادي کې یې د جګړې ژمنتیا نه لرله نو ځکه په جګړه کې پاتې راغلل. د دغه عراقي پوځي په خبره رمادي ښار د وسلوالو لاسته پرېوتلو په وخت هم له عراقي ځواکونو سره د میاشت لپاره سامان نه او وسله هم کمه لرله. دیوای د دوی د غوښتنو پس بغداد دوی ته یوازې سلور پوځي گاډي ولېګل چې د وسلوالو د ګواخ په وړاندې دا ناکافي وو. په سیمه کې اني شاهدین هم د عراقي پوځي چارواکو خبره تکراروي چې وای که څه هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د رمادي خواو شهوایي حمله وکړي خو دا بریدونه کافي نه وو.
که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حرکت په حق له بغداد سره استخباراتي معلومات شریک کړل شو، خو حکومت د داعش په وړاندې کاروایی کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ و. د دغه پوځي په خبره عراق د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه په هوایي مرسته ترلاسه کولو کې ستونزې لرلې، ځکه چې دی وایي هغوی په خپلو هدایاتو کار کوي. دغه پوځي وایي چې دوی په منځ کې ګیر پاتې و، او د کارټر د خبرو په جواب کې وایي چې عراقي ځواکونه د خپل خار واپس حاصلولو خواهش ولې نه لري، خو دا چې کله وسایل پوره نه وي نو یوازې آرزو کافي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه د مې په 26مه نیټه رمادي ښار له اسلامي دولت وسلوالو نه د واپس ترلاسه کولو لپاره د ښار په دریو اطرافو کې جنگي دلی دي. په دغه مهمه کاروایي کې خواوشه 4000 عراقي پوځیان او پولیس له شیعه رضاکارانو او ځایي قبایلو تر څنګ شامل دي.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اسوسییټډ پرس خبری جانس لیکي دا غو 15 طالب مشرانو په سفر د بندیز موده په ختمېدو دا چې په ګوانتانامو زندان کې قید وو، او 13 کال طالبانو له بند د یو امریکایي سرتیري خلاصولو په بدل کې قطر ته سپارل شوی ول. امریکایي چارواکي د طالبانو د دغو مشرانو پر سفر د لګیدلې بندیز ختمېدو له عمل اندېښمن دي. تفصیل اورو د انیسې اجمل نه.
اسوسییټډ پریس لیکي د کیوبا په ګوانتانامو بے زندان کې هغه 15 لوړپوړي طالبان چې تیر کال د امریکایي پوځي بوئے برګدار په بدل کې خوشی کړل شي وو، د یو کال سفری بندیز لګولو موده په ختمېدو ده. مقاله لیکي چې په یادو طالبانو د سفری بندیز د ګل پرس ختميږي، او داسې امکانات ورسره راپورته شوي دي چې وروسته به دغه طالب مشران په نړۍ کې په آزاده توګه تګ وکړي. تیر کال په میاشت کې د بوئے برګدال په بدل کې د خوشی کولو وروسته دغه طالب مشران قطر ته ولېږدول شو، او د قطر چارواکي پر دې سلا شوي وو چې د دوی د فعالیتونو څارنه به کوي، او له هېواده بهر به دوی د تګ کولو نه منع کوي. د دې پریکړې په ځواب کې طالبانو د 15 کالونو د بند وروسته بوئے برګدال خوشی کړو. بوئے برګدال طالبانو په افغانستان کې تختولی وو. مقاله لیکي د یادو 15 طالبانو سفری بندیز د جون په لومړۍ نیټه ختميږي، او امریکایي چارواکي د طالبانو د سفری بندیز د غزولو لپاره د قطر له چارواکو سره خبرې هم کړې دي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ له قطر سره د لړکی د نوې معاهدې اعلان نه دی کړی. نو کېدای شي چې د طالبانو د 15 مشران د دې میاشتې په اخره کې له قطره ولاړ شي. د امریکا د استخباراتو د څانګې یو لوړپوړي چارواکي او د ډیموکراټیک ګوند غړي ایډم شیف وایي چې قطر د دې 15 طالبانو په لړ کې دوی سره تر یو حده ډیره ښه کړي دي، خو اوس پښتنه دا ده چې په راتلونکي کې به څه کیږي. په دې طالبانو کې پر لږ تر لږه یو تن باندې تور دی چې تیر کال یې په قطر کې له وسلوالو سره رابطې ساتلې وي. مقاله لیکي د دې رابطو په اړه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو د امریکا د سینټ یو غړي جان مکین بیا تیر اونۍ ویلي دي چې په دې 15 طالبانو کې د لږ تر لږه یو له طالبانو سره خبرې اترې وي. بلخوا د کانګرس غړو په مسلسله توګه په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې د طالبانو د دې سفری بندیز د ختمېدو وروسته به څه کیږي. اسوسییټډ پریس لیکي د کانګرس غړو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی نه غوښتنه کړې ده چې قطر د یادو 15 طالبانو د سار لاندې د ساتلو مودې د زیاتولو لپاره رضا کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د امریکایي لاس انجلس ټایمز رسپانې ولیکنه وايي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په مخه لاس لیک شوی تفاهم لیک د افغانستان درنه ځینې کړای خفکړی دي. د لیکنې تر مخه افغان ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې د افغانستان د مسلې د هواري لپاره له پاکستان سره اړیکې خکې. تفصیل اورو له عبدالحی کاکړه.
په لاس انجلس ټایمز کې دا مقاله عالم لطیفی او اوش صاحب په ګډه لیکلې ده. لیکوالان وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان جاسوسي ادارو ترمنځ پر سوي تړون باندې د افغانستان پخوانی چارواکو او ځینو وتلو شخصیتونو سخت تنقید کړی دی. ورسپانه زیاتوي که څه هم د تړون جزئیات په ډاګه سوي نه دي، البته مطبوعات وایي چې د تړون له مخې ISI به افغان استخباراتي چارواکو ته روزنه او وسایل ورکوي. خو د افغانستان ملي امنیت بیان جاري کړی چې وایي د تړون جاج به په 15 مرحلو کې اخیستل کیږي، او هر څه به د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره کیږي. ورسپانه پر مخ لیکي چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی پر تړون سمدستي تنقید وکړ، او د ولسمشر غنی په مشرۍ ملي وحدت حکومت باندې غږ وکړ چې تړون دې ختم کړي، ځکه چې دا د ملي ګټو پرست دی. دا شان د پارلمان غړي عبدالرب رسول سیاف ویلي افغانان د تړون په اړه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي او دا به پاکستان ته په افغانستان کې د مداخله نورې موقع هم په لاس ورکړي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د تړون مخالفینو ته په جواب کې د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدي ویلي چې دواړه جاسوسي ادارو د کال 2008 او 2009 په دوران کې هم تړونونه لاسلیک کړي وو. خو د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح د شاغلي عابدي دغه خبره رد کړه او ویل چې د کله هم له آی اس آی سره تړون نه دی لاسلیک کړی. ورسپانه د پاکستان د جاسوسي ادارې د یو پخوانی چارواکي محمد اسحاق حواله ورکوي چې وایي دغه تړون به د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې ژر ختم نه کړي، البته دغه به د افغانستان د ولسمشر د دوه اړخیزو اړیکو شکولو پاڅو کې نور هم مرسته وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د رویټرز خبري جان سره رپورت وايي کله وی خو پاکستان د کورنی امنیت په خکولو ل خپل گاونډي هیواد هند سره د خپل مخالفتونو د لمن زوړلو په چیر کارونو کې ناکامه شوه، نو لبلې خوای د خپل مسلو د واري لپاره ل چین، سعودي عرب، ایران او همدارز امریکا سره د اړیکو یو پیچلې پالیسی مخترعه وړي ده. زمونږ همکار منور شاه د دې رپورت مهمه برخه وروي.
د رویټرز خبری ایجنسی دا رپورت لیکي پاکستان د جوړیدلو راهیسې تر نن ورځې پورې بهرنیو مرستو ته ضرورت لري او د لړکی مغربي نړۍ او په خاص توګه امریکا سره تعلقات ساتلي دي. په دې موده کې د سړې جګړې په افغانستان کې د شوروي يرغل، د هند او پاکستان ترمنځ جنگونه، د امریکا او چین ترمنځ تعلقات جوړیدل او د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د امریکا او پاکستان تعلقات وخت په وخت خښوي او خراب شوي دي او په کې دواړو هیوادونو ګټه او تاوان هم کړی دی. خو د دې رپورت تر مخه پاکستان ته یې زیاتره زیان د خپلو کورنیو مسلو له وجې رسیدلې دی چې پکې د هیواد کې د جمهوري عمل کمزوري او په خارجه تګلاره کې د سخت دریځي کارول لوی ستونزې دي. د دې له وجې په پاکستان کې تل زیات واک د پوز د اثر لاندې پاتې شوی دی. د لړکې په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت هڅه شروع کړې چې د خپل ضرورت او ذمہواریو سره سمه او نسبتا سخته خارجه پالیسی اختیار کړي او دا راز غواړي چې د چین، سعودي عرب، ایران او امریکا سره په تعلقاتو کې توازن وساتي. په دې کې واضح ده چې د افغانستان او هند سره تعلقاتو ته په ترجیحي بنیاد وده ورکول هم غواړي. د دې رپورت پر وړاندې کې د پاکستان د خارجه پالیسۍ اولنې ازمیخت هغه وخت مخې ته راغی چې سعودي عرب ترې په یمن کې د شیا حوثي باغیانو خلاف عملیاتو لپاره پوز وغوښت او پاکستان ورته د پارلیمان د فیصلې په ترڅ کې انکار وکړو. د دې ممکنه وجه په اندرونی توګه د فرقې زو شخړو اندېښنه او په خارجه پالیسۍ کې د ایران خپګان وو چې په نتیجه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه هم د خطر سره مخ کېدلې شو. رویټرز خبری ایجنسی د دې رپورت په اخر کې لیکي پاکستان ته پکار دی چې د نوي دور د تقاضو سره سم د خپل گاونډي هیوادونو او نړیوالو سره تعلقات خکړي او په هیواد دننه د اقتصادي اصلاحاتو ترڅنګ هغه ټول تګلاري پریږدي چې په نتیجه کې د دې هیواد وړې صوبې او اقلیتونه د احساس محرومۍ سره مخ کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وايي په دغه صوبه کې د جینکو په سلګونو سکولونو کې د خزینه استادانو کمی دی او په ډیرو لرې پرتو سیمو کې ځینې سکولونه هم د استادانو د کمی له وجې بند پراته دي. دا چې په دې اړه د صوبې حکومت څه اقدامات کړي دي او کنه پاړه د فرخندې اسد رپورټ ورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وايي په دغه صوبه کې اوس هم د ګڼ شمیر خزو استادانو ځایونه خالی پراته دي. په خیبر پختونخوا کې لوړاندې د جینکو د تعلیم شرکمه ده او په تیرو کلونو کې د وسلوالو لخوا په ویجاړو شوو سکولونو کې زیاتره شمیره هم د جینکو د سکولونو ده. د خیبر پختونخوا الیمنټري او د سیکنډري تعلیم د محکمې تر مخه یوازې په پېښور کې 900 د خزو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي او د دې سره سره ګڼ سکولونه د سنس وجینا تر اوسه
اوسه بند پراته دي. د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی د تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وای په ټوله صوبه کې د استادانو د خالی ځایونو په ډکولو یې کار شروع کړی چې پکې ښځې استادانې هم شامل دي.
تقریباً
د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د ټولنیزو مسلو او یا ناامن حالاتو له وجې هم سکولونه بند دي او یا ښځې استادانې نشي کولی په دغه سیمو کې کار وکړي او یا خپلې برتیانې هلته وکړي. د سوات یوه استاد او په دغه سیمه کې د جینکو د تعلیم لپاره یوه کارکوونکې ګل خاندانه وایي باید حکومت هغه ښځو استادانو ته سهولتونه ورکړي چې په مشکل وخت کې هم خپل کار نه دی پریښودی. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي یوازې په پېښور کې د 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي. دا چې د صوبی حکومت د نورو ښځو استادانو د برتی کولو څه پلان لري په ځواب کې د صوبی د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
ټیچرز کم کمی دی نو هغه خو صرف د فیمیل نه دی. ټیچرز کمی خو چې زموږ حکومت ته راغی نو هغه وخت کې تقریبا چې کم سانکشن پوسټونه وو تقریبا 12,000 د پاسه وو بلکې 14,000 ته رسیدلی وو. نو هغه کې تقریبا 12,500 خلک موږ آلریډي برتی کړل او د هغې نه علاوه اوس 10,000 پوسټ موږ نور سانکشن کړل. ان شاء الله تعالی د روان بجټ کې به نوی پوسټ سانکشن کوو.
د صوبې د تعلیم د محکمې تر مخه اوس هم په ځینو سیمو کې ګڼ سکولونه د استادانو د نشتوالي او یا د څو نورو وجوهاتو له امله بند دي او باید حکومت یې په زر تر زره پرانیستلو کار پیل کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په قبایلي سیمه او رگزی ایجنسی کې د نامنیو له کبله بې کوره شوي خلک وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې خپلو کورونو ته د ورستنولو پر وخت به له هر یوې کورنۍ سره تر 25,000 روپو پورې مرسته کوي خو د دوی په وینا تر اوسه ورسره هیڅ داسې کومک نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. به طارق اورگزی رپورټ پرې اورو.
پاورګزو کې د نام نه ولا کبله بکورشی متاثرین وای چې حکومت ورسره دغه واده کړی و چې خپل کورونو ته په واپس کې دوه به 200 د 25,000 روپو مرسته کوي خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه دی شوی. د فیروزخیلو ملک یاسین خان مشال رډیو ته وویل 15 کاله وشول چې دوی خپل کورونو ته راغلي دي خو ورسره کړی واده تر اوسه نه دی پوره شوی.
موږ سره دا واده کړی و چې تاسو ته به نور مندر ته ملاويږي خو فیر خپل تاسو ته ترانسپورت فری او 25,000 روپیې فی کس به دا درته کولای شي خو هغه واده موږ سره تشه د خولې واده نن پورې
ځای مشر او متاثره کس ملک دین بادشاہ مشال لډیو پلارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې خپل واده زر ته زره پوره کړي ځکه چې واپس شي متاثرین په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي.
کور کې چې ټیوشن خاطیان وي که نه هغه ته وي صدا درته ملاوي کي دا جی موږ ته ډېرې نری ملاو شي و ده چې لږې ده چې قوم کښې ده چې درو 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 لاسو کسو ته ملاو شي خو نورې موږ ته قوم کښې نری ملاو شي وي خو زرونو خال پاتې دي ځکه چې خو پرچو پته لاګي نه زرونو خال پاتې دي در مو خاق چې بل بدي رانګې شوي دي نور نقصان شوی دی کونه ډېرې بدي ویران شوي نه چې په ړانګو کورونو باندې راغلي دي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وویل هر یوه بشي متاثره کس سره به د 25,000 روپو مرسته کېږي خو زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وکړي.
موږ څومره ریټرن کوو که نه نو هغه ته سبا ته چې کوم ټرین دی واپس کېږي هغه ته موږ 25,000 روپۍ د ریټرن کیش ګراند ورکوو چې کوم مخکې نه واپس کړي دي هغه زموږ بالکل بیلنس فیګر کې دي هغه ته چې هغه پیسې نه دي اغوستې.
پاورګزو کې وسلوالو ډلو په زید پوځي اپریشن د مارچ میاشت په 2010 کال کې شروع شوی دی چې لا هم جاری دی. په کوزي او منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا 6,000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته په 2010 کال کې واپس شوي دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د منځني اورګزو ځینې قومونو سره په بره اورګزو کې د 8 قومونو شاوخوا 6,700 خاندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. طارق اورګزی مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا د زیارت اورز 19 پروگرامونه
دا تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا ات منٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
دا یارانو مشال
پا ات منٹ دا پاسا سلو رو بجو
اردن کو تو نیمہ قبائلی سیمو جانی خیل نرمی خیل اور بیٹنی خلق وائل تیر دو میاشتو راہ سے مروت کنال کی اوبو بندی شوی چلا قبل نئے واضح دوی فصلوں اور سبزیاں وچ شوی بلکہ چاروی ہم لتندے امڑکی کی دے خلقو پہ خبر پسیمہ کی بجلی ہم نوی نو زیادہ ترہ خلقو لدغا کنال یا نہر چخا اوبو سکلی چے اس ور چخا محروم شوی دی پہ دغا را حال اورو دا سیمینا دا مشال ریڈیو دا خبریالو مردراز وزیر پر رپورٹ کی
دنیم قبائلی سیمے جانی خیل اندی خیلو سے دن کے شاف زلوائی مروت کے نال وچ شوے او دغلتا بجلی ہم نشتا چدا بکا خیلونا تر اے فار بیٹانو پورے نشتا خلق دا سخت مشکل سرا مخ شوی
تو بلی نوکار بجلی شتانا بجلی بنے باندو خوا او مولی نا دی دغا سے گردی دی جی پکور کے گاڑی ماتھے وکار متاوی خوا اے بلنی گا جی خوا بکے خیلو سر دی خیل یعنی خیل بے یغ نجی بیٹھانی علاقہ بیا بیا پڑ خیل رسا اور جی تلے دے خرا خیل رسا ای پ دتول علاقہ کے دا تکلیف
دنیم قبائلی سی میں یو بلو سیدون کے عظیم اللہ دغه مشکل پاڑ وای
نہ بارونی نشتا او نہ نیر شتا نیر نر فلوساوی او دا دغه سے مولینا وکار تری گردی او دا غا غون گاندی واڑی کی گان وکار پچ وشو چکی چھائی نشی لو ای تکلیف جو شوای
مالے خان وای ٹولا علاقہ خشکا یا وچا شوے او دغلتا د ولاڑے او با پسکلو مجبور شوی
او بن استا د پالاکا کنا بجلی استا د کچیر دا تکلیف نیر بند رس کام شو د مول غ تکلیف تا د پاسلی غ تکلیف تا غوند او اتانا لاکا وچا دو چې بجلی نه وی پر سر پمپینا بند او پتو شو ورته گا دوی می اسه سی چنر نو تو تاریکان جو یار دو پتی چا دو
کلامو چې په دی اڑا بنو کې د ایریګیشن یعنی او بخور محکمې اعلی چارواکي نور جان نو پختل نو دوی وویل دغه نیر باندې په ځنو ځایونو کې کار روان وو چې دا هغې په وجه یې بند کړی وو او نن به دغه نیر خلاصوي چې دغه ټولو سیمو ته به یې اوبه ورسي مروت کینال دبنو بران ڈیم نا وتلے چنیم قبائلی سیمو بکا خیل غوڑا نرمی خیل تختی خیل جانی خیل او ایفر بیٹانو نا لاندے لکی مروت باندے وتلے چد غلطا پراتا پلکونو خلق تر یو شمیر ضرورتونه پورا کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو د خبرونه د پای شی بی دی د ګلیاز نه لند خبرونه اورو
د پختونخوا ولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم مسعود پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د کارګر گوادر راهداري د پلان عملی کولو لپاره خپل رول ترسره کړي نوموړي دا خبره تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال کړي د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولی او د دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې یې په زرګونو خالي ډیګریانې ترلاسه کړي دي په خبر پختونخوا کې د مئی میاشتې په دیشتمه یعنی راتلونکي خالی په ورځ کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د یو سلویخت زرو نه زیاتو څوکو لپاره د څلور اتیا زرو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده د خبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد نن مشال اډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په ټوله صوبه کې د یو له زرو نه زیات پولینګ سټیشنز جوړ کړل شوي دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینا کې پر یو هوټل د وسلوالو مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله وسلوالو طالبانو تیر شپه شاوخوا لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټیک سیمه وزیر اکبر خان مینا کې د هوټل په نوم په یو مستون حمله وکړه د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د سوئزرلینډ چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوال مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بې ضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په کورونو کې دننه اوسي. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران به ښایي ونتوانی کې چې تر ټاکلي حتمي نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو وړخیزه اټومي موافقه لاسلیک کړي. او د پاکستان کرکټ لوبډلی پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځني لوبه کې ماتې ورکړې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او ورسره ما هارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه هم راکړي. د الله تعالی.